سلام ستړي مشي تاسو مخه کله ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د سری میشتې ټولنه وای دوی له ایران افغانستان ته د 1 میلیون نور افغان کډوالو ستنولو ته تیارای نیسي. د سری میشتې او سره صلیب په فدراسیون کې د افغانستان د پلاوی مشر سمی فخوري ویلي دغه څه باندې 1 میلیون نور کډوال به د همدې کال تر پایه پورې ستنه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال له پیله 1.2 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. رویټرز خبري ایجنټ لیکي نور 1 میلیون کسان داسې مهال اخراجیږي چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدنې څپې د غلطه د مرستې رسونې سیستم تر فشار لاندې راوستی دی. د سری میاشتې او سره صلیب مسؤلینو ویلي راستنو شو کې اکثره داسې کسان دي چې سملاسي لاسنیونې ته اړتیا لري او باید ورسره بشري مرستې وشي. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي حکومت د پی او آر کارت لرونکو د اقامې د تمدید ګټې او زیانونه ارزوي. نقوی نن سهشنبه دغه خبره مشال راډیو ته داسې مهال وکړه چې له وړاندې پاکستاني چارواکو پولیسو ته لارښوونه کړې چې دغه ډله افغانان دې د کابینې تر پریکړې پورې نه تنګوي. د پی او آر کارت لرونکو د اقامې موده د جون په وروستۍ نیټه پای ته رسیدلې، خو پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې دغه کارتونه تمدید کړي. په پاکستان کې 1.4 میلیون افغانان د پی او آر کارتونه لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د افغانستان په اړه یو تصویب شوی پریکړه لیک کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپلې ځپون کې تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو سیستماتیکه ځپنه پای ته ورسوي. دغه پریکړه لیک پرون دوشنبه 1.6 قطع اکثریت رایو باندې تصویب شو، خو یوازې امریکا او اسرایلو پریکړه لیک ته مخالف رایې ورکړي. د روسیې او چین په ګډون 2 هیوادونو پریکړه لیک ته منتنې رایې ورکړي دي. که څه هم د عمومي اسمبلی 1.3 غړي لري، دغه پریکړه کلی کل زمينه دي خو یو نمایشي وزن لري او نړیوال احساسات منعکسوي. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته پر طالبانو ورته ډیر نړیوال غږونه شوي، خو هغوی د خپلو تګلارو او قوانینو ننګه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي متحده ایالاتونه به اوکراین ته د روسیې د بریدونو د دفاع په خاطر نورې وسلې ورکړي. ټرمپ دغه خبره پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره تر لیدو مخکې خبره لاته وکړه. تر دې وروسته د پنټاګون ویانت سین پرنیل وویل دوی که څه د تلپاتې سولې او د وژنو د درېدو لپاره کار کوي، خو اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. نه ټرمپ او نه هم پنټاګون دا جزئیات ورکړي چې اوکراین ته څه اندازه وسلې ورکوي او څه وخت. ټرمپ د ټاکنیزو منډو تړلو او بیا وروسته د کار په نوموړی اونیو کې وویل چې د یوې ورځې په جریان کې د اوکراین او روسیې جګړه پای ته رسوي، خو لا هم دا جګړه دوام لري. او د اسرائیلو پوځ وایي 15 سرتیري تیره شپه د غزې په شمال کې وژل شوي او د نور ټپیان دي. لویدیځ اژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله لیکلي دغه سرتیري په ګزمه وتلي و چې ماین پرې وچاودېده. بلور ته د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې پر دوو سیمو د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د جګړې دواړه لوري دا مهال د امریکا په منځګړیتوب د میاشتني اوربند د طرحې په ارزونه بوخت دي. خبرونه مو واورېدل، وړاندې را سره دا مطالب واورېدلی شئ. وړاندې بر سره واورئ چې له ایرانه راستانه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. دغه کډوالو ستونزې او اندېښنې درسره شریکوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. افغانان هم ورته اندېښنې او ستونزې بیانوي.
درې وخته ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي. مونږ ډېر په مشکلاتو سره مخ کیو او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکو، بهانه ورته جوړو، دوی په نهاره ویده کېږي.
وړاندې به د دوی د ژوند ترخې کیسې درسره شریکې کړو. ته به هم راسره واورئ چې د سندرغاړې زلالې هاشمي خاوند ادا کوي چې طالبان یې د میرمنې لټنه کوي، خو طالبان بیا وایي
او خاوند سره دوامدار تاوتریخوالی او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې. نو ښځه مجبوره شوې د مېرمنه کور نه ووځي، کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس موږ هم په دې لټه کې یو چې دی کوم ځای ته تللی.
د زلالې هاشمي د قضیې په وړاندې به وروسته جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو. التیا مغاړه
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی پر وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند تر څنګ د ځینو ایرانی اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو سیمو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نو ورشه دیو کټوال په حق پیلې کې
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللې شکایت کوي چې په روسي کې د ایرانی پولیسو تر څنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نو موړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته ویل چې عام ایرانیان د بد ورته تر څنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وايي دوه ورځې مخکې یو افغان ولید په تهران کې نږدې شل کسان راغلل او هغه یې واه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي بیا عام دکانداران موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دی په دې شپږ ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وای افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو لبد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکو محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل کارتون او تپنچی به راوېستې ویل به چې موږ پولیس یو تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشتقیام په نوم یو ځای ته هلته به تر هر څه اخیستل او ان په چاقوګانو به وهلو او نور به پرې خودل. په خپل ځما ډیر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکی کرایه چې یو میلیون تومن کې داخسته و هغه راکړه خو یو نیم میلیون نوري رانه کړل چې زما حق ورسره کېدم. یو خالی کاغذ راکړ او یو ویل چې لاس تخلاص چې هر ځای زی لاړ شه. موړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پوري تر رسیدو لستون سره مخوي. په ایران کې مشت افغان کډوال وای په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالي او ناوړه چلند ورسته له هغه زیات شوی چې ایرانی چارواکو له اسرائیل سره د جګړې پر مهال یو شمیر افغان ادبا د اسرائیل په جاسوسي تورن کړل. له دې تورن ورسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بیلابیلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخ خبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقوقو یو شمیر مدافعین د پولیسو او ایرانی اتباعو لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفی ازادي راډیو ته ویل
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي تر څو دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخه ونیول شي.
دا
په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې. خو ایران لاله دین ټی مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونی پروسه غړندې کړي. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 میله 15 لکه سلويغ سره ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیوزدي او بیکاری زیاته شوي زیات شمیر افغانان د کار په لټه غونډې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي خو اوس یې ډیرې له دې هیوادونو ریپورت کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی لپاره بیوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي زورونو سره مخ کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې په روان اوړو کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي لاله وګي سره مخامخ دي. د غساسمان پرون پر ایکسپانې په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دغه کسان په روان اوړو کې د خوراکي توکو بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې ده. یو شمېر بېوزله کسان وایي د بیکارۍ له امله نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بې وزلۍ او بیکاری د پراخېدو په اړه د راپورونو او اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې پر روان وړ کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. دغه پروګرام پرون د جولای 1 په خپل ایکس پانا په یو ویډیو بیان کې ویلي د بودیجې د کمښت له امله دوی د ټولو دی اړمنو ملاتړ نشي کولی او یوازې د 1 میلیون خورا زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې لپاره سرچینې لري. ډبلیو ایف پی ویلي چې دوی د وړو غوړیو دالو او مالګې په ګډون د خوراکي توکو کڅوړې په هغه سیمو کې پاړمنو کورنۍ ویشي چې د خوړو د نامنۍ لوړه کچه لري. خو د دې پروګرام د بیان له مخې دا لنډمهاله مرستې جزوي حل دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې له نوي تمویل پرته به د ژوند ژغورنې لپاره د دوی د دغه مرستو دوام له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 10 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او په لاسي کراچۍ د دوی لپاره نفقه نشي برابرولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې سل تر 1.5 لک افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې 11 نفر کورنۍ په غاړه ده، نو درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته 1 وخت ډوډۍ لره ورسېږي. نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومان ته ډېری وخت چل ورکو، بهانه ورته جوړو، دوی په نهاره ویده کېږي.
د لغمان یو اوسیدونکي بشیر احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له پراخي بیکاری سره مخ دي.
کاروبار نشته دی وروره، بیګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً، چې ته په خار وګرځې که د چا نه پوښتنه وکړي وروره بیګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سطح رو پر رو باندې نور هم چیږي. که داسې حالات
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، ځکه د امریکا په ګډون نړیوالو ور سره خپلې مرستې کمې کړي یا بېخي بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د 9 ورځو لپاره وځنډولې. ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د راپورونو پر بنسټ د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو، اوږدې وچکالۍ او د کډوالو بېسارې ستنېدنې د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات کړی. د خوړو نړیوال پروګرام د روان لمریز کال په پیل کې خبرداری ورکړ او چې له نړیوال ملاتړ پرته به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خوړو نامنۍ لا پسې ژوره شي. ډبلیو ایف پی د نوي کال په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچاله افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د فرانس سندرغړی زلالي هاشمي میډه وای د نوموړی لورکې دوه دی میاشتې زیاتې مودې په تیرې دوسره له هم هغه نه د مندل شوی. سید محسن هاشمي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو په حکومت کې د دغه څوک نوري او په همکارۍ تورن کړل. د طالبانو حکومت بیا اېدا کړی دا چې هغه د کورنی تاوتریخوالي له امله له کوره تښتیدلی. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولی شرایط ما رو باید درک بکنید، دولت همکاری بکنه، یک خانم گم است، یک مادر گم است.
د افغان لادرکسه به سندرغاړي زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی و د اېدا کوي چې طالبان حکومت یې غږ نه اوري او د میرمنې په پلټلو کې ورسره همکاري نه کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جولای په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د میرمنې له ورکېدو یې د یوې میاشتې زیاته موده کېږي خو ځای ځایګی نه دی معلوم سوای.
اصلا ټول همکاري صورت نه گرفته، 40 روز شده زیروز از اون روزی که مفقود شدن. دیگه بیخی ناامید شده، مثلا از این وزارت داخل و حکومت
هغه محل می چه میرمن را کشه ویده چلوی خورزه شوی مگنور کاملا ده کورانه چار وزارت اولده حکومت نهیلی شه ویو دوی اصلا همکاری نکوی چه حد ده اقل ما غگ واری مالا نگدی و گوری یا پر هغو کسانو چه زشک منیم ده هغوی چاره نوکری ده چلوی خورزه هر شیبه دیتا پتمایم چه حد ده اقل یا چوک برانه معلومات واخلی او هغه به ولچوی خو هیڅ هم نشته.
خغله هاشمی وای تر وسه یوازې یو ځل هغه هم لزیاتو هڅو ورسته قبل امنیه قومندانې لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد صدران ورته ویلی چې د زلاله هاشمی اړوند تر وسه هیڅ معلومات نه لري او کای معلومات تر لاسه کړل په خبره یې د سره به شریک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا ادا کوي چې زلاله هاشمی د هغه د میړه لخوا د کورنی تاوتریخوالی لامل له کوره تښتیدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ اطلاعات او معلوماتو د معلومی کشفیاتونه چې دغه ښځې او خاوند سره دوامدار تاوتریخوالی او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو نتیجه تنده تاوتریخوالی چې په دې وروستیو کې ډېر زیات شو، نو ښځه مجبوره شوې ده مېرمن کور نه ووځي کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس موږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللی، خو البته زمونږ دغه اطلاعات ښیي چې د خپل خاوند څخه په تنګ راغلی دی او دوامدار تاوتریخوالي له امله کور نه تښتېدلی دی، او داسې هم امکان لري چې د موږ سره په رابطه شي یا پولیس سره چې زه غواړم دې نه جلا شم یا طلاق واخلم، نو کېدی شي داسې دوی له طرفه رابطه وشي دغه زلال هاشمی له طرفه.
خو د زلال هاشمی میړه سید محسن هاشمی د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. موږ هڅه وکړه چې د زلالی هاشمی کورنۍ پلار مور خور ورور یا نور خپلوان هم په دې اړه وپوښتو، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. زلاله هاشمی چې د کابل ښار اوسیدونکې وه یو څلور کلن زوی لري چې د خاوند په خبره یې اوس په مور پسې رنځور دی. سید محسن هاشمی ادا کوي چې وخت ناوخت یې د خسر د کورنۍ له خوا له ستونزو سره مخ و. نوموړی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې جرمني ته د تا کیس پروسس شوی و او په خبره یې ټاکل شوی و چې لنډو ورځو کې له افغانستانه ووزي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب به هم درو، خو اوس راځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي متحده ایالاتونه به اوکراین ته د روسیې د بریدونو د دفاع په خاطر نورې وسلې ولېږدوي. ټرمپ دغه خبره پرون دوشنبې په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو کاتو مخکې خبرې اعلان کړې ده. دا چې د ټرمپ د دغه څرګندونو نور جزئیات څه دي همدا شېبه مې همکار اسدالله الدین سره په سټوډیو کې ده. الدین صاحب ستړی مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو د خغلی ټرمپ د خبرو نور جزئیات اورو.
او مننه فریدا جانې. پرون دوشنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو کتو مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو سره خبرې کړې. په دو جګړو کې د امریکا د ښکیلتیا په اړه باندې څرګندونې کړې او د غزې جګړه چې هغه د اسرائیل صدر اعظم سره مطرح کړې ده هلته پر اوربان باندې خبرې شوې دي، او دویمه په اوکراین کې د غرب په مجموع کې د امریکا ښکیلتیا د اوکراین او روسیې په جګړه کې. ټرمپ له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې هیواد به ډیر ژر اوکراین ته نور اضافي وسلې ولېږي. ټرمپ که څه هم د خپلو خبرو جزئیات نه دی ورکړي چې دغه وسلې به څنګه وسلې وي او څه وخت به لېږي په څومره اندازه، خو د ټرمپ تر خبرو وروسته بیا پینټاګون یو خبر پاڼه ورکړې. تیر ماښام پینټاګون ویلي چې دوی هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ اوربند وشي. دغه د وینې تویدنه چې روانه ده او هر ورځ دواړه خواوې یو په بل باندې بریدونه کوي دغه د وینو سپاو دروي، خو ویلي دي چې له دې سره هماله دوی اوکراین ته دفاعي وسلې لري چې په دې کې یو ډول دفاعي توغندي هم شامل دي چې ترڅو د دوی پټکو اوکراین وکولای شي د روسي بریدونو په وړاندې ځان خوندي کړي یا د ځان دفاع وکړي. همدې خبرو بیا د کرملین خبرګون هم پارولې دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبريالانو سره خبرې کړي. هغه د ټرمپ له خوا له اوکراین سره د نورو وسلو مرسته د جګړې د دوام یو لار بللې. پیسکوف ویلي چې د امریکا مرسته له اوکراین سره یوازې دومره کوي چې دغه اوسنۍ جګړه وغځوي او له سولې حل سره د جګړې مرسته نه کوي. دغه راز یو شمیر اروپایي هیوادونو هم د اوکراین ولسمشر سره په خبرو کې یالو نورو چارواکو سره په خبرو کې ماشین څراغ خودلی چې دوی به هم اوکراین ته وسلې ورکوي. د پیسکوف په نننی کانفرنس کې په دې اړه باندې هم اندېښنه خودل شوی او اروپایي هیوادونو هم غوښتل شوی چې اوکراین ته وسلې ورنکي، ځکه د کرملین په وینا د اوکراین ملاتړ یا د اوکراین سره د وسلو مرسته یوازې او یوازې جګړه پراخوي، جګړه تودوي او له سولې حل سره مرسته نه کوي. په نننی کانفرنس کې له پیسکوف نو پوښتل شول چې د اوکراین او روسیې د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي. یو پړاو خبرې په 13 مې میاشت کې په استانبول کې ترسره شوې. بیا په دې اړه باندې هم غلند تماسونی وویل چې حڅشته هیلشته چې بیا د دوړو لورو بنکچان مرکچان سره کینی، خو ویل چې روسیا تم لري چې د اوکراین چارواکي د سولې دراتلونکو خبرو پاړه جواب ورکړي. نو د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، هم د سولې لپاره هڅه کیږي او هم د غربي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ دي په سر کې امریکا اوکراین ته د نورو اضافي وسلو د ورکولو ژمنه کوي.
د لالو دین و چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د څرګندونو په اړه یې روستي چوسیات راکړل.
ل خبرونو ور اخوا
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د غړي خونی یو شمیر مسؤلین وایي د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی وی سی سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوی او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمی دي. دوی د اندېښنې په څرګندول سره وایي کبل حلار راوونه وزي موټر چلونکو ته د ستونزمنه ده چې د دواړو غاړو سوداګرو ته به ورسره جدي ستونزې رامنځته کړي. نور تفصیل د فیروز یاسیزی په دې راپور کې اورو.
د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی وی سی سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو ترلودل نور ورته حتمی دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ستونزې ته بل حل راووزي، کني په خبره د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخ سي.
درې ورته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارولو کې زر تر زره لاس په کار شي. کچېرې بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه د دې دغه پریکړه تطبیق شي، بلا شک چې په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک کې
د یادونه ده چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده، یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپک میاستې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږو میاستو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای 8 نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ټي آر یا د دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونه ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په 2 نیټه پای ته رسیدلې وه، خو دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر 8 نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 16 اعلان وکړ چې افغان موټر چلونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تاک راتک کولای سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په ایکس پاڼه خبره سوې و راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسولین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان
افغانستان
اسانتیا کیږي باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دومدغه یو ذریعه ده چې ټرانسپورټ ده. یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی خرلسو باندې په چمن بارډر باندې.
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه دا ترکیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد شوی دي چې موږ د یو کال لپاره ویزه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خوکین ډېر زیان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزو یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هېواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال ده په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغېزمنه شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د پکتیا ولایت په جن خیل ولسوالۍ کې یو دیرش بستریز روغتون چې ودانیزې چارې شاوخوا اوه کاله مخکې د تېر جمهوریت پر مهال پیل شوی او د نظام د بدلون له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې بیا پیل شوې. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو د وسایلو د او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي. ورزو دا راپور اورو. په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
دا پکتیا ولایت جانخیل د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوی، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک یې تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې دي سپینې صحې دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډېر په لرې مسافه کې پراته وئ، د دغې ډي ایش تاسو ډېر مستحق وئ.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکاناتو، وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات مونږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن تھیټر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهه او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا.
که ده پرسونل کمبود لارم پرسونل می وقت سره کمبود بوی
در روغتون با جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون د پاره وی نورو روغتونو کې په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم تاسې ډاکټران غواړو سامان غواړو چیر ته د روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي بل اخره کومه ګټه د جانخیل ولسته نه شي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند لري یو اسانتیاو به برخې پات شوې دي. د جانخیل اوسیدونکي د سمکنۍ او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتر سړک د اساسي جوړولو د یاد ولسوالۍ په ځینو لر پروتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومان لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
آزادۍ رادیو.